لس بجه شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي. زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او په تخنیکی برخه کې طاهر روحان مرسته را سره کوي. د روانې خبرونې پر راپورونو کې به واورئ چې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي ولسمشر حامد کرزی د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ناټو په هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له پیښې د امریکا پر ضد د خپل دریز د پیاوړي کولو لپاره کار اخلي. د ښځو لپاره ځانګړی 19 پروګرام هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبري سرویس ته پام وکړئ چې جمیله ظریفي وړاندې کوي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د کونړ امنیتي مسولین وایي چې پاکستان تیر شپه یو ځل بیا د دې ولایت په دوه ولسوالۍ یوشتو غندي وشتلې دي. افغان ولسمشر په کابل کې پر یو لبناني رستوران د روسي برید د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستې ژمنه کړې. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې په جنیو کې د سوریې د سولې په کانفرنس کې د ایران د ګډون یا نه ګډون په اړه له پرونی ناڅاپي تغیراتو وروسته داسې ښکاري چې د دې غونډې د جوړېدو خبره بیرته یقیني شوې ده. سمپوره خبرونه د کونړ امنیتي مسولین وایي چې پاکستان تیر شپه یو ځل بیا د دې ولایت په دوه ولسوالۍ یوشتو غندي وشتلې دي. د کونړ د امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د پاکستان له لوري لس راکټونه د دې ولایت په دنګام ولسوالۍ او یو لس په خاص کونړ ولسوالۍ لګیدلې دي، خو هغه وایي چې دغه توغندیو چاته زیان نه دی اړولی. او له کونړ نه په یو بل خبر کې اوري چې نن سهار د دې ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو وسلوال مخالفینو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې یو سیمه ییز پولیس وژل شوی او دوه وسلوال مخالفین ټپیان شوي. د پروان سیاګرد ولسوالۍ ته د ملکی مرګ ژوبلې د معلومولو لپاره د ولسمشر احمد کرزی لخوا د استول شوي هیئت د څېړنو نتایجو په ولسي جرګه کې د دې ولایت د ځینو استازو عکس العملونه راپارولي دي. دې هیئت په خپل راپور کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ناټو په هوایي بمبارۍ کې د دولس ملکیانو وژل کېدل تایید کړي دي. خو په ولسي جرګه کې د پروان استازي میر رحمان رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د دې هیئت د څېړنو پر نتایجو شک څرګند کړی او د سیړنې د سیاسي انګیرو پر بنسټ بللی چې د پوینا هدف یې د امریکا پر وړاندې د ولسمشر احمد کرزی د مخالف دریځ پیوړی کول دي. خو د دې هیئت یو غړي حاجی اقبال صافی بیا د ادعا رد کړی او د خپل راپور پر حقیقت ټینګار کړی دی. اقبال صافی ازادي راډیو ته وویل ولسمشر کرزی له څو کلونو راهیسې په وار وار د افغانانو په کورونو د بهرانیانو د عملیاتو او ملکی مرګ ژوبلو مخالفت کړی او دا د نوموړي نوې دریځ نه دی. افغان ولسمشر په کابل کې پر یو لبناني رستوران د روسي برید د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستو ژمنه کړې. چارواکي وایي چې د مرستو د ژمنه د دوشنبه په ورځ ولسمشر احمد کرزی د دې برید د قربانیانو د کورنۍ له یو شمېر غړیو سره په لیدنه کې وکړه. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې ولسمشر کرزی او اربیا د برید وغنده او د قربانیانو کورنۍ ته یې تسلیت ووایي. ولسمشر په دې لیدنه کې ژمنه کړې چې د وزیر محمد اکبر خان مینه کې د دې برید د قربانیانو کورنۍ ته به سرپناه پیدا کړي او ماشومانو ته د ستکړې زمينه برابر کړې. خو د جمعې پښپا په کابل کې پر یو لبناري رستوران ځنوجون کې برید کې 13 بهرانيان او 8 افغانان ووژل شول. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرانه اسارو سره داسې بدلی کې یو امریکایي ډالر شپږ 500 افغاني او 15 اویا پوله، یو یورو شپږ اویا افغاني او 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 2 اویا افغاني او شپېته پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني، زر ایراني تومان 19 افغاني او 10 پوله او زر پاکستاني کلدارې 530 افغاني. نه هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. په جنیو کې د سوریې د سولې په کانفرنس کې د ایران د ګډون یا نه ګډون په اړه له پرونی ناڅاپي تغیراتو وروسته داسې ښکاري چې د دې غونډې د جوړېدو خبرې بیرته یقیني شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک کې مونږ د یکشنبه په ورځ ایران ته بلنه ورکړه چې په غونډه کې ګډون وکړي، خو خپل بلنه یې د واشنگټن د فشار او د سوریې د پوزیشن له دې ګواښ وروسته چې غونډه به تحریم کړي بیرته واخیسته. بانک کې مونږ وویل د ایران ته وروسته لغه په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه چې تهران د ولسمشر بشار الاسد د نه ګډون په صورت کې یو انتقالي حکومت له جوړېدو سره موافقه وکړه او زیاته کړه چې د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف ته ډاډ ورکړ چې تهران د مثبت او رغنده رول لوبولو ته تیار دی. د بان ویان مارتین نسیر کې وویل په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر څرګنده کړي چې که ایران د سوریه په اړه د 2012 میلادي کال د جنیو کانفرنس له غوښتنې سره سم په هغه هیواد کې د انتقالي حکومت د جوړېدو د پریکړې منلو ته مجبور شي، نو پر روانه غونډه کې به ګډون ونه کړي.
The Secretary General is deeply disappointed by Iran.
دوی وايي د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران پر دې ښکارا سرګندونو خورا سخت خوشینه شو چې له شوې ژمنو سره سمون نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د جنیو په کانفرنس کې د ایران د ګډون په وړاندې د واشنگټن لخوا د یو کلک دریز له خودلو وروسته په دې اړه سرګندونې کوي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان تیر ماښام ناوخته بروکسل ته ورسید، څو په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه د دې ټولنې له چارواکو سره خبرې وکړې. اردوغان هیله مند دی چې په ترکیه کې په عدلي او قضایي برخو کې له خورا لنجمنو اصلاحاتو وروسته به خپل هدف ته ورسیږي. نننۍ خبرې به په تیرو 5 کلونو کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د اردوغان لومړی ځل خبرې وې، خو د نوموړي سفر په ترکیه کې د اداري فساد رسوایۍ او د امنیتي او قضایي چارواکو په لیکو کې د پراخې تصفیې د تحولاتو تر سیوري لاندې راغلي دي. انتقاد کوونکي ادعا کوي چې د دې تصفیه هدف د فساد له رسوایۍ څخه د خلکو د ذهنیتونو منحرفول دي. اردوغان تیر ماښام په بروکسل کې د استوګنې هوټل ته له رسیدو سره سم د خپلو پلویانو 2000 کسیزې ډلې ته وینا وکړه. د نړیوال اقتصادي غونډې مؤسس وایي چې په روانه اونۍ کې په داووس ښار کې د دوی د کلنۍ غونډې په حاشیه کې به د سوریې د راتلونکي او ایران په اړه بحث وشي. کلاوس شواب اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د سویس د داووس ښار په نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډونوالو د سیاسي او اقتصادي چارو د مشرانو او د څو ساعتونو په توپیر په جنیو کې د سوریې په اړه د کانفرنس د ګډونوالو ترمنځ به د نظر تبادله وشي. دا دواړه غونډې سبا په سویس کې جوړیږي. شواب وویل چې په جنیو کې په جنیو دوه کانفرنس کې د ایران د بلنې له فسخه کېدو سره سره ایرانی چارواکي د داووس په غونډه کې ګډون کولای شي. د اروپایي ټولنې تحقیقاتي سفینه چې له 100 کلونو راهیسې په فضا کې ګرځي پرون په بریالیتوب سره بیا فعاله شوه. د روزیتا په نوم دا سفینه په تیرو 3 کلونو کې غیر فعاله شوې وه، څو انرژي ذخیره کړي. دا سفینه چې په فضا کې د لکیدارو ستورو لټه او په اړه یې څېړنه کوي پرون په اصطلاح له ژمني خوبه راپاڅول شوه، او له دې سره د اروپایي فضایي ادارې کارکوونکو خوښي څرګنده کړه. دوی هیله څرګنده کړې چې دا سفینه به د روان کال په وروستیو کې د چوریومو ګراسیمینکو د لکیدار رستوري په مدار کې ځای پر ځای شي، او په نوومبر میاشت کې به یې پر غولي راښکته شي. ساینس پوهان هیله مند دي چې دا ماموریت به د شمسي نظام د رامنځته کېدو په اړه نور معلومات په لاس ورکړي. روزیتا اوس مهال ځمکې د 800 میلیونه کیلومتره په واټن د مشتري سیارې له مدار څخه بهر موقعیت لري. او روسي خبر همدا چې د امریکا د دفاع وزارت د روسي حکومت ته په روانه میاش کې په سوچي خر کې د ژمني اولمپیک لوبو په درشل کې د امنیتی تیاریو په برخه کې د خپل مرستې وړاندیز کړی. ادمیرال جان کربی چې اوس مهال د پینټاګون د رسنیو مسول دی پرون خبریالانو ته وویل د امریکا پوځي قمندانانو په سیمه کې احتیاطي پلانونه جوړوي او تیاری نیسي چې که روسیا له دوی څخه د مرستې غوښتنه وکړي. کربی وویل که غوښتنه وشي له روسي چارواکو سره تر سلا مشورو وروسته په تور سمندرګي کې د امریکا دوه پوځي بیړۍ به مرستې ته چمتو وي. نوموړي زیاته کړه تر اوسه روسیې له دوی نه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. سوچي ته نږدې د روسیې د شمالي قفقاز د سیمې اسلام پالو افراطي ډلو ګواښ کړی چې د اولمپیک پر لوبو به برید وکړي. تېره میاشت د سوچي د شمال په 200 کیلومترۍ کې د روسیې په جنوبي والګاګراد ښار کې په بمي چاودنو کې چې مسؤلیت یې همدې ډلو په غاړه واخیست 40 کسان ووژل شول. د خبرونو پای
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو، او په راپورونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې ځینې غړي د ولسمشر حمید کرزي لخوا د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ ته د ناټو په هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنې لپاره د استول شوي هیئت راپور په اړه شک ښودلی. د انتخاباتو د امنیت پر موضوع پرون د هیواد د امنیتي چارواکو په غونډه کې سلا مشورې وشوې. ولسمشر کرزي غونډې ته په وینا کې وویل چې دا هیواد د تاریخ له حساسه پړاوه د تیرېدو په حال کې دی.
کدرې څلور مثال د افغانستان د 5000 کلن تاریخ د ډیرو حساسو شیبو وي، نو یوه هم همدا اوس ده.
په نورو موضوعاتو کې په کندوز ولایت کې د بچه بازۍ د ستونزې، او د لومړي ځل لپاره پکتیکا ولایت ته د الوتنو د پیل راپور نه واورئ. او واورئ چې آیا د کور میرمنې سپورت ته اړتیا لري؟
چون زه د کور د کارونو نه بیکارېدم، ما ته بیخي د ملا درد پیدا شو. یعنی زه ډېره په تکلیف وم. بیا چې زه ډاکټر ته لاړم، ما ته ویل چې ستا یوازینی تداوي ورزش دی.
د میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې چې په وروستۍ برخه کې خبریږي په دې اړه بحثونه لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. د پروان ولایت سیاګرد ولسوالۍ ته د ولسمشر حمید کرزي لخوا د استول شوی هیئت د نتایجو اعلان په ولسی جرګه کې د دې ولایت د ځینو استازو او سیمه ییزو خلکو عکس العملونه پرولې دي او یو شمېر د نتایجو ته د شک په سترګه ګوري. د دې ولایت ځینې استازي وایي چې افغان چارواکي له دې پیښې د امریکا پر ضد د خپل دریځ د پیاوړي کولو لپاره سیاسي ګټه اخلي. په دې اړه په پروان کې د ازادي رادیو خبريال احمد حنائش یو راپور برابر کړی چې اجمل اندي جزئیات اوروي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د پروان ولایت یو شمېر استازي د سیاګرد ولسوالۍ ته د حکومت د استول شوی هیئت د څېړنو نتیجې غیر واقعي بولي. د پروان د استازي وروسته لاغه عکس العمل خي چې د سیاګرد ولسوالۍ ته د ولسمشر حامد کرزي لخوا استول شوی هیئت د خپل څېړنو په نتایجو کې ویل چې په دې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ناټو په هوایي بمبارۍ کې 12 ولسی وګړي وژل شوي. په ولسی جرګه کې د پروان استازي میر رحمان رحماني د دوشنبه په ورځ ازادي رډیو ته وویل د استول شوی هیئت د څېړنو نتیجې د امریکایانو په وړاندې د ولسمشر حامد کرزي د دریز د پیاوړي کولو او سیاسي ګټې اخیستو په بنسټ جوړې شوې دي. خغلی رحمانی وای دا هیئت چتللی د حقیقت موندنې هیئت نه بلکې یو سیاسي هیئت و. دوی چتللی یوازې په پروان کې و پروشه لرله. تللی هیئت نه د طالب په فکر کې و او نه د وژل شوو خلکو په فکر. د هیئت واقعیتونه نه دي مناقص کړی او یوازې و پروشه پر مخ وړي. همدا چې وای 12 تنه ملکیان شهیدان شوي د دې 12 ملکیانو لیست وخی چې دا څوک دي او بیا د زموږ امنیتي ادارې تایید کړي چې رښتیا هم دا 12 کسان چې وژل شوي ولسی خلک وو کنه. خغلی رحمانی وای د دوی معلومات خي هغه کورونه چې نړیدلې پکې وسلوال طالبانو چې له کورونو څخه ډزې کولې. د نوموړي په وینا ولسمشر حامد کرزی د هر هغه چا خبره تایید کړي چې د امریکایانو پر ضد خو پروان تتللی د ولسمشر لخوا ټاکل شوی حقیقت موندون کې هیئت د ولسی جرګې د دې استادو تورونه رد کړی وای. ولسمشر کرزی تر دې مخکې هم د استوګنی پر سیمو کې د عملیاتو او هوایی بمباریو مخالفت کړی. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ ته تتللی هیئت یو غړی حاجی اقبال صاپې په دې اړه وای: خغلی صاپې وای زه په بشپړ توګه دا خبره ردوم. تاسو ګورئ چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ټینګار کوي چې د ولسی خلکو د مرګ شوبلې مخه باید ونیول شي. په هیڅ صورت بهرني ځواکونه حق نه لري چې د افغان امنیتي ځواکونو سره له هماهنګۍ پرته د افغانانو کورونو ته د تالاشۍ لپاره ولاړ شي. اوس چې د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان لوري ته انتقال شوي، کچيري افغان امنیتي ځواکونه دا ډول عملیات وکړي، امکان لري چې د ولسی خلکو د مرچوب له مخاوني ولشي. خغلی صافي دا په کلک رد کړ چې ګوندی د دوی راپور دی په حقیقت ولاړ نوی او یادې د ولسمشر د سیاسي ګټې اخیستنې لپاره چمتو شوی وي. د سیاګر د ولسوالۍ د ولسی مرکشوب لپاره دا بحث په داسې حال کې راپور ته کیږي چې دا محلي یو شمېر افغانان په خپل هیواد کې ځینې ورستۍ پیښې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي سند د لاسلیک کېدو له ځنډ سره تړلې ګڼي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د افغان دولت د هغو تورونو په وړاندې خبرګون خودلای چې وای د کابل په ورستی ځانمرګي برید کې بهرنیو استخباراتي شبکو لاس درلود. ممنون حسین وای هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او د دوی همکاریو او ژمنو ته باید د شک په سترګونه کتل شي. په دې اړه په موکړې د ازادۍ رادیو د خبريال راپور ته
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وای دا سمنه ده چې د تروریزم په ضد پروانه مبارزه کې د هیواد حل زلي او مرستې ترنیوکو او پښتنې لاندې ونیول شي. نو موړي د دوشنبه پر ورځ د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې وی غونډې ته د وینا پر مهال ویلي هیواد د تروریزم په ضد پروانه مبارزه کې جدي دی او د یو باثباته او سوکاله افغانستان غوښتونکی دی. ممنون حسین همداراز ویلي پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او باید په دې لړ کې د پاکستان ژمنو او همکاریو ته د شک په سترګونه کتل شي. نوموړي دا سرګندونه په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت د یک شمه پر ازویل د کابل په وزیر اکبر خان کې پر هوټل د انتحاري حمله تر شا د بهرنیو استخباراتو لاس دی. قسم د دې برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلو، خو افغان دولت په دې باور دی چې دا ډول منظم بریدونه د عادي طالبانو د وس خبره نه ده او په دې کې شک نشته چې په دې کې بهرني استخبارات لاس لري. د افغان چارو کارپوه سمی یوسف زلی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل افغان دولت د کابل په وزیر اکبر خان کې د ځانمرګي برید په تړاو د کوم هیواد مشخص نوم نه دی اخیستی، یوازې بهرنیو استخباراتو ته اشاره کړې ده. نوموړی په دې باور دی چې کچېرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورونو لړۍ بیا پیل شي نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ خښ شوي اړیکې بیا خرابې کړي.
دا چې مسایلو کې الفاظ ډېر مهم وي، ولسمشر کرزی صاحب د پاکستان نوم نه دا اخیستی، چونکه دوی یو ډول د دغه خبرونه پاکستان طرف ته اشاره واخیسته. زما په خیال پاکستان نوی حکومت داسې یو قودل غواړي چې دوی د افغانستان د موجوده حکومت سره ښې اړیکې غواړي، د افغانستان ثبات غواړي.
د جمعې په ورځ د کابل په وزیر اکبر خان نومي سیمه کې پر یو لبناني هوټل برید شوی چې په ترڅ کې د 13 بهرنیانو په ګډون 21 تنه وژل شوي. که څه هم افغان دولت د برید په تړاو د کومې مشخصې استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستی، خو د پاکستان ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د کابل په برید کې د لاس لرلو تورونه رد کړل. د پاکستان د سیاسي او افغان چارو کارپوه وکیل یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ولسمشر ممنون حسین نیوکه وکړه او وی ویل افغان دولت په برید کې د پاکستاني استخباراتو نوم نه دی اخیستی، نو نوموړي ته پکار نه دی چې دا ډول غیر سنجیده څرګندونې وکړي.
د پریزیدنت په لیول باندې چې دا کیسه د غیر ذمہ داری مظاهره کیږي، هغه د پاکستان نوم نه اخیسته او دوی ځان ته خبره راوړه. دا اردو کې یو خبره ده چې چور کی داړه میں تنگ کانو، دا بالکل دا غي یو مثال ده. پاکستان د شریف صاحب چې د نن دت کړه ده، هغه د ډیره هټ پورې چې د په خپل پالیسو کې لګ بدلون راوسته او حقیقت پسندۍ یو لار اختیار کړی و. خدا سے په خبره چې راشي یا داسې یو وضاحت چې هغه غیر ضروري وي او غیر متعلقه وي، یا خو زمونږ د پرزیدنت صاحب معلومات چې دي هغه ډېر ناقص دي، یا دا چې هغه د ایشو په پیچیدګیانو باندې یا سینسیټیویټي باندې نه پوهېږي.
د افغانستان پولیسو سیرمه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د القاعدې او حقاني شبکې د غړو او همدارس د نورو نړیوالو سخت دریځ وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو او افغان اردو بریدونه کوي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو او افغان دولت له پاکستانه بیا بیا غوښتي چې په دغو سیمو کې د میشتو وسلوالو پر خلاف نظامي عملیات وکړي، خو پاکستان لا تر دې مهاله د دې غوښتنې مثبت ځواب نه دی ورکړی. همدا لامل دی چې افغان دولت پر پاکستان تور لګوي چې د دې هیواد استخباراتي اداره ISI په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري.
د پاکستان د جمهور رئیس عکس العمل د افغان چارواکو د دې وینا په وړاندې چې وایي د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې پر لبناني رستوران حمله د بهرنیو استخباراتي شبکو لخوا شوې ده. په همدې حال کې ولسمشر حامد کرزي پرون له جګپوړو امنیتي چارواکو سره وکتل او له هغو سره یې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر د ویان دفتر د ښاغلي کرزي له قوله په خبر کې لیکي چې وایي افغانستان د محل له یو مهم تاریخي پړاو د تیرېدو په حال کې دی او باید د بریالیو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په تدبیر او جرأت سره عمل وشي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل اند راپور ته.
ارګوی چې ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ د کورنوي چارو د وزارت له چارواکو او د مرکز او ولایتونو د امنیتي لوکمندانانو سره کتلی او له هغو سره یې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په چمتووالو خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې ولسمشر کرزی د انتخاباتو د امنیت لپاره د کورنوي چارو د وزارت د چمتووالو راپور هله بخون کې وباله او وی ویل دا ښکاری چې راتلونکو انتخابات به د مخکینو انتخاباتو څخه بهتر وي، خو په دې شرط چې د نوموړي په وینا بهرنۍ لاسوهنې پکې ونه شي. ولسمشر کرزی ټینګار وکړ چې د بهرنۍ لاسوهنې د مخنیوي لپاره هم باید لازم تدابیر ونیسو او دقت وکړو. ولسمشر کرزی د افغانستان د ملي پولیسو هڅې او قربانۍ وستایلې او لاغوې وغوښتل چې د قانون د عملي کول لپاره د لاډيري هڅې وکړي. ولسمشر کرزی ویل چې افغانستان د محل له وی مهمې تاریخي مرحلې تیریږي او د بریالیتوب لپاره باید له تدبیر او جرأت څخه کار واخیستل شي.
هم د اوس افغانستان د یو ډېر حساس پړاو څخه تیریږي د خپل تاریخ. کدرې څلور مثال د افغانستان د 15000 کلن تاریخ د ډیرو حساس شیبو وی نو یوه هم دا اوس پس کشور ما از یکی از حساس ترین مراحل تاریخ خود میگذرد. دی سخت دقت و درایت بکار است، شدیدن هوشیاری و جرأت بکار است.
لا ولسمشر حامد کرزی سره د کورنوي چارو د وزارت د چارواکو امنیتي کمانډانانو په دې غونډه کې د کورنوي چارو وزیر محمد عمر داوودزی ویل چې په تیرو درې میاشتو کې د پولیسو مرګ شو بل کم شوي، خو پر دوی بریدونه کم شوي نه دي. دا په داسې حال کې چې افغانستان په تیرو ونې کې د یو لړ خونړۍ بریدونو شاهد و چې په لسکونو کسان مړه او ټپیان کړل. ل دې تر ټولو خونړۍ حمله په کابل کې د تیر جمعې په ماخام پر یو لبناني رستورانت و چې د افغان چارواکو په وینا 13 بهرنیان او تا افغانان پکې وژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. لبلې خوا تیر ورځې وډل برید کوونکو د کندهار په جړې ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو پر وی اړي برید وکړ چې د چارواکو په وینا ټول برید کوونکو د ناټو یو سرتیری پکې وژل شوی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو
زمکه اگل ازاده ای راژیو ری دی افغانستان ملی شورا سر لپرون رزی دی یوینیمی میاشتی لپارا رخصت شو په ژمنۍ رخصتیو البته د ولسي جرګې په پرونۍ عمومي غونډه کې د جرګې د تیرو څلور نیمو میاشتو کارونو په اړه راپور وړاندې شو. د جرګې رئیس وویل چې په دې موده کې ولسي جرګې د قانون 15 طرحې تصویب کړي او اووه نړیوال سندونه یې تصویب کړي دي. خو د ولسي جرګې منتقدانو ویل چې دا اجراءات د دوی کافي نه وو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال د یو شمیر خلکو سره پوښتنې کړې او د ولسی جرګې د تیرو څلور نیمو میاشتو د اجراءاتو په اړه د دوی نظر غوښتي.
لسر په خدمت خو موږ د پاره ولاکه کړی او نه زما هم د پاره هم نه کړی بس خالی خپل جوبو د پاره یو څه وکړم. مادن قانون تصویب نشو تحصیلات علم کنه کومه خاصه هغه ونه کړه کنه خپل دلچسپي ونه کړه او بس سیم خاص کارونه ونه شنو افغانستان د پاره بس وادي ونه وکړه چې موږ دا کار وکړو ولاکه یو کارم کړی او د دې دورې نه چې تیر شو موږ د دې خلکو د پاره بل کتن رضایت نه لرو.
کارونه کړي خو اوسه کارونه کړي تبدیل کړي نه صحیح بیرته کړي نه تکمیل کړي سره سوال نه سره ما ځان قانون کې تصدیق نه شو بار ورځ پارلمان کې شخندو د اسپیرا وصل او د ادارا وصل خالد د تلاشي وکړو د دسې وکړو دوی باید قانون غون تصدیق کړي ما ځان قانون تصدیق کړي د تحصیلات علی قانون تصدیق کړي وای چې ډیر ضروری و د تصدیق نه کړم په چې دا رخصتي وکړم بیرته راشم موږ نه غواړو بیرته
تردید مخو کوم خاص نشانی نه د ککړی و مغم د خپل مطلب شنه د پر ککړی وی ملت د خاص نور د مرخص کارونه نه دی کړی د خپل تجارت باندې خپل هغه خپل بزنس باندې بوخت دی فعلا خو زموږ کې سره زلات وکیلانو نن لرونه قانونا تصویب شوی خو عملی نه دی شوی
زه خپل ډیر زموږ اعظم خو دې فقر زم مزه د غاړه د سم منوي زم سه پارلمان منتسم کار کړي
یره د مال نظر دا وکیلان د سچل د دوی هم د خلکو ستونزم چې حل دي کوم دي دوی یو مطلب ده د خدای له خاطر دوی هغه نه کوي صفه درته هم دا زه وسمم د میډیا مخې وایم زړه مې درد کوي زه دا کوم خبرې کوم.
د کابل د یو شمیر خاریانو نظریات مو اوریدل. د خوست د مدني ټولنې یو شمیر غړي روشن فکران او قومي مشران د 2014 کال پیلېدو سره په افغانستان کې د ناامنیو پر وروستیو پیښو اندېښنه ښودلې. دوی وایي چې افغان حکومت د امنیت د خوندیتوب په برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی همداراز له انتخاباتو وروسته د راتلونکي حکومت څخه هم غواړي چې د اوسني حکومت له ستونزو او نیمګړتیاو پند واخلي او د افغانانو له هیلو سره سمه حکومتداري وکړي. په دې اړه نجیب الله الوخیل دا راپور راستولای.
په خوست کې د مدني ټولنې یو شمېر غړي ځوانان او مشران آزادې راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګندوي چې د 2014 کال په پیلېدو سره د ناامنیو څپې پیل شوې او کچېرې اړوند ادارې د هیواد او په ځانګړي ډول د راتلونکو ټول ټاکنو امنیت ته تدابیر ډېر نه کړي نو ټاکنې به مطلوبې پایلې ونه لري. هغوی د راتلونکي نوي حکومت نه هم غواړي چې د اوسني حکومت د نیمګړتیاو زده کړه وکړي او یو داسې غښتلی او ټولمنلی نظام رامنځته کړي چې هغه خلکو او خپلې خاورې ته ژمن وي. د مدني ټولنې فعال فیض راغم خور وایي چې 2014 کال د خطرونو ډک دی او باید ورته تدابیر پراخ شي.
اوس 2014 کال شروع شوی دی. موږ په ډیرو ولایتونو کې د ناامنۍ څپې وینو چې مخ په خورېدو دي. په دې تور ازو کې په هلمند ولایت کې د بمی چاودنې په نتیجه کې اته ماشومان چې ښځې هم پکې شاملې وي دا ووژل شول. په خوست ولایت د علیشهر په ولسوالۍ کې څلور تنه پولیس او یو څارنوال دا ووژل شول. همداسې په پاروان ولایت کې ائتلاف ځواکونو په بمبار کې تقریبا 9 تنه ښځې او ماشومان ووژل شول. دا موږ ته دا ښیي چې 2014 سام کول د خطرونو ډاک ده. د ډاک بووی او مونږ باید یې پر آمادګی ونیسو.
د غازی ببرخان زدان د کلتوري او اجتماعي ټولنې مشر رفیع الله زیار وایي چې کله ملت ویښتابه ته پام ډیر نشي نو په دې هیواد کې بشته ستونزې لا هم دوام پیدا کوي.
که ولس ویښ ونه اوسیږي د خپل رایې ارزښت ونه پیژني که چیرې ولس په دې عقیده وي چې ماته پلانې کاندید یو 1500 کالدار افغانۍ راکوي راځه دغه ته رایې واچو نو تر هغه پورې به مونږ په همدې ستونزو کې ښکېل یو. که چیرې دغه ولس ویښ نه کړو د دې لپاره کار ونه شي د دې دغه د رایو ارزښت ته نه خیو نو دغه مشکلات نورم زیاتیږي.
زاهد شاه انګار وایي چې د اوسنی حکومت یو شمېر مهمې خطاګانې د دې لامل شوي چې د ولس او نظام په منځ کې واټن ډېر شو. نهاد بیبي عمری د اوسنی نظام په وجود کې یو شمېر ستونزو او نیمګړتیاو ته اشاره کوي او وایي چې باید نوی حکومت د اوسنی حکومت نیمګړتیاو او ملامتیاو پند واخلي. د ټینګار کوي چې یوازې په خپله افغانان کولی شي چې افغانستان له ناخوالو وژغوري او د هېواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
که چیرې نوی نظام روشي یو خو دغې نه د دی پند عبرت باید وخلي. افغانستان ډېر وکړېدو او ډېر وځورېدو. څومره چې موږ ته دلته دوستان رغلي دي افغانستان خو جوړ نه شو. که هر څومره پیسې روړی که هر څومره عسکر ولګل که هر څومره حال ظالې وکړې خو اوس یوه خبره ده چې افغانستان به پخپل افغانیان چې جوړ نه کړي بل څوک موږ ته نه شي جوړولی.
که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه په مقرره توګه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د امنیت د ټینګېدو لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. خو د 2014 کال په لومړیو ورځو کې وروستیو څو سختو پېښو یو ځل بیا خلک د امنیت په اړه اندېښمن کړي او په دې برخه کې د تیاریو د ډېرېدو غوښتنه کوي.
قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. په کندز کې په یوه غونډه کې له دولت څخه غوښتنه وشوه چې باید د بچه بازۍ د ناوړه دود پر ضد جدي مبارزه وشي.
دغه ملي تحقیق هدف دا دی چې په پایله کې د افغانستان حکومت ته خپل پیشنهادونه د دې پدیدې په اړه باندې ووایي.
دا د بشري حقونو یو فعال و چې وایي دوی په دې برخه کې د دې ناوړه دود یعنې د بچهبازۍ په اړه څېړنې کوي او خپل پیشنهادات د دې د له منځه وړلو لپاره افغان حکومت ته وړاندې کوي. دا راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي خو له هغه مخکې له کندز نه یو بل راپور لرو. په کندز ولایت کې د 12 ټولګیو لسګونه فرغان د کانکور له ازموینې بې برخې پاتې شوي. دا ځوانان ادعا کوي چې دوی د کانکور د ازموینې فورمې مخکې ډکې کړې وي خو بیا هم دوی له دغه ملي بهیر څخه محروم پاتې شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریاند له سیمې دا راپور راستولی.
په کندز کې د کانکور له ازموینې څخه لسګونه کسان بې برخې پاتې شول. د روان کال د کانکور ازموینه له مرکز څخه راغلي هیئت په وړاندې په داسې حال کې واخیستل شوه چې ګڼ شمېر ګډون کوونکو شکایت درلود چې نومونه یې ثبت کړي خو د کارت نه درلود له امله دوی له ازموینې څخه بې برخې پاتې شول. یو تن ازادۍ راډیو ته په دې هکله وویل.
تیم شیرزاد هستم، یکی از فارغ تحصیل سنف 12 سال 1392. ما آمده بودیم به امتحان کنکور فرم پر کرده بودیم در وزارت، فرمای ما روان شده.
لطیف شیرزادیم یو تن دی روان کل فارغانو څخه موږ راغلی وو او فرم مو ورد مخه ډک کړی وو او اوس چې راغلی وو دا دوه ورځې کېږي چې د امتحان کارت لپاره سرګردانه یو خو په کندز کې مو کارت ترلاسه نشو کړی. که چېرته دولت مو غم ونه کړي نو دغه چانس مو سوزي او ټولې هیلې مو به په سیند لاهو شي. همدارنګه ګڼ شمېر ګډون کوونکي چې انجونې وي ویلي چې چارواکو د کارت ویشلو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اوس چې د ازموینې ورځ ده دوی له دې چانس څخه پاتې شول.
پشتی کارت میایم میایم از 8 بجه صبح آمدیم تا 4 بجه دیگره. این چه رقم قانون است؟ چه رقم مکتب است که
دا درې ورځې کېږي چې موږ په کارت پسې سرګردانه یو. داسې رقم قانون دی. موږ هڅه کوله ترڅو کارتونه ترلاسه کړو خو نه توانېدو. په همدې توګه د کندز د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړی نو کومې نیمګړتیاوې چې شته هغه د لوړو زده کړو چارواکو پورې ارتباط لري. د کندز د پوهنې رئیس محمد ظاهر نظم په دې اړه وایي.
په ارتباط د لیسه باغ د لیسه حضرت سلطان
تمام اسنادی که موږ د دوه لیسو د کوهندج د لیسې او د حضرت سلطان د نسوان د لیسې ټول اسنادونه لوړ زده کړو وزارت ته لیږلي او موږ یې ثبت لرو. په دنده کې تعلل صورت موندلی او په دې کې ګرم د لوړ زده کړو وزارت دی نه د پوهنې وزارت. موږ تحریري او صوتي سندونه لرو. هاخوا بیا امتحان لپاره راغلي پلاوی ټوله پړه د پوهنې ریاست په چارواکو اچوي او وایي چې دوی به له هغه کسانو څخه چې کارتونه یې ترلاسه کړي ازموینه واخیستل شي. د حقیار په نامه یو پلاوی په دې اړه وویل.
یو سلګوري در ریاست متعارف بوده که باعث وقت را نرساندن. ما امتحان را میگیریم، ما تنها ماموریت دارم که
ټول پردی په هن ریاست چارواکی دي، ځکه چې دوی په وخت سره موږ ته اسنادونه نه دي استولي. موږ خپل امتحان اخلو. زما ماموریت همدغه ده چې د لس زره او څلور سوه اویا تنو کارتونه چې موږ ته رسېدلي له هغو څخه ازموینه واخلو. د معلوماتو له مخې څه د پاسه لس زره او شپږ سوه تنو سږ کال د کندز ولایت څخه کانکور ازموینې ته نمونه ثبت کړي وو، خو ویل کېږي چې د دوه سوه په شاوخوا له دې ازموینې څخه پاتې شول. دا لا روښانه نه ده چې دغه شمېر کسان چې له ازموینې څخه پاتې شول له کوم برخلیک سره به مخ کېږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ او همداراز نور راپورونه لرو، خو له هغه مخکې جمیلې ظریف ته غوږ شئ چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کونړ امنیتي مسولین وای چې پاکستان تیر شپه یو ځل بیا د دې ولایت په دوه ولسوالیو، خاص کونړ او دنګام ولسوالیو، یوویشتو غندې ویشتلې دي. ولسمشر کرزي تیر ورځ د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو او د ټولو ولایتونو د امنیي قمندانانو سره د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره په چمتووالو خبرې کړې دي. افغان حکومت په کابل کې پر یو لبناني رستورانت د وروستي برید د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستې ژمنه کړې. په ژنیو کې د سوریې د سولې په کانفرنس کې د ایران د ګډون یا نه ګډون په اړه له پرونۍ ناڅاپي تغییراتو وروسته داسې ښکاري چې د دې غونډې د جوړېدو خبره بیرته یقیني شوې. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان تیر ماښام ناوخته بروکسل ته ورسېد څو په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه د دې ټولنې له چارواکو سره خبرې وکړې. د نړیوال اقتصادي غونډې مؤسس وایي چې په روانه اونۍ کې په داووس ښار کې د دوی د کلنۍ غونډې په اشیا کې به د سوریې د راتلونکي ویران په اړه بحث وشي. د اروپایي ټولنې تحقیقاتي سفینه چې له لسو کلونو راهیسې په فضا کې ګرځي پرون په بریالیتوب سره بیا فعاله شوه. او د امریکا دفاع وزارت د روسیې حکومت ته په روانه میاشت کې په سوچي ښار کې د ژمنۍ اولمپیک لوبو په درشل کې د امنیتي تیاریو په برخه کې د خپلې مرستې وړاندیز کړی.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. نسیم شفق د کابل د نن اخبارونه کتلي او په لنډي سر راته وایي چې څه پکې خبره شوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د ډیرو نورو مطالبو ترڅنګ له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون او په دې اړه د افغان او بهرنیو چارواکو او څېړونکو نظرونه خپاره کړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د برتانیې چارواکو هغه خبره راخیستی چې وایي که امنیتي او دفاعي سند لاستیک هم نشي نو دوی به له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. په دې اړه لیکنه کې د برتانیې چارواکو له قوله ویل شوی چې امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، ځکه افغانستان په راتلونکي کې د خپلو سرتیرو د روزنې لپاره نړیوال مالي ملاتړ ته اړتیا لري. ویسا په یو بل مطلب کې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د پخوانی عمومي قومندان جنرال میکریسټل په حواله لیکلی چې افغانستان او امریکا د امنیتي او دفاعي تړون ژر لاستیک کولو ته اړتیا لري. میکریسټل ویلي چې امریکایي چارواکي باید د ځینو بې باوریو په اړه افغانانو ته وضاحت ورکړي، خو دا یې هم څرګنده کړي چې امنیتي او دفاعي سند به افغانانو ته د دوی د راتلونکي په اړه ډاډ ورکړي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د سیډونکو له قوله ویلي چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د غځولو هڅه کوي. په دې اړه لیکنه کې ویل شوی چې امریکا په دې کار سره غواړي په سیمه او افغانستان کې خپلې ګټې خوندي او اوږدمهال حضور ته زمینه برابره کړي. سرنوشت خپله سرمقاله هم وروستۍ ناامنۍ او د امنیتي او دفاعي تړون برخلیک تر عنوان لاندې لیکلي. په سرمقاله کې راغلي په کابل، غوربند او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستۍ پیښو وښوده چې افغانستان د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا لري. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د پراختیایي ادارې د سرپرست هغه خبره راخیستې چې وایي دوی به له دې هیواد سره پر خپلو کړیو ژمنو وفادار پاتې شي. په دې اړه مطلب کې راغلي چې معظم ملک په افغانستان کې د روانو امنیتي حالاتو په اړه اندېښنه ښودلي او ویلي دي چې د دې هیواد راتلونکی حکومت باید د امنیت، د فساد د مخنیوي او اقتصادي ودې په برخه کې ډېر واضح او عملي پلانونه جوړ کړي. ملي آرمان غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي کابل د امنیتي او دفاعي تړون په هکله د واشنگتن د پلاوي راتګ ته انتظار دی. په دې اړه لیکنه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر عمر داودزی وروستیو سرګندونو ته په اشاره راغلی چې افغان چارواکي د امنیتي او دفاعي تړون په اړه بیلابیل نظرونه لري. لیکوال ویلی چې د جمهوری ریاست د ارګ په معنی کې هم له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه ډېر اختلافات موجود دي. انیس دولتی ورځپاڼې خپل سرمقاله دې مسالې ته ځانګړې کړې چې د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان د ستراتیژیک ګډون دفتر جوړېدو ته څه اړتیا ده. لیکوال وایي دا دفتر په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند پر سر ناندرۍ روانې دي. د لیکوال په باور دا دفتر به پر امریکا شکونه نور هم زیات کړي او په کابل او اسلام آباد کې به د متحده ایالاتو د سفارتونو رول هم له پوښتنې سره مخامخ کړي. په دې اړه لیکنه کې ویل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سر له اوسه د دې دفتر د جوړېدو په اړه اندېښمنه شوی او افغان حکومت ته ډېرې پوښتنې پیدا کړې دي.
په شمال زون کې د خبریالانو د ټولنیز بنسټ مسؤلین وایي په دې زون کې د خبریالانو په وړاندې ټولنیزې، امنیتي او سیاسي ستونزې د دې باعث شوې چې دوی نشي کولای په ټولنه کې حقایق وپلټي او د خلکو د ستونزو په اړه راپورونه برابر کړي. دې ته په پام سره د خبریالانو ټولنیز بنسټ د جنگ او سولې په اړه د راپور ورکولو د انسټیټیوټ په مرسته په شمال کې د خبریالانو د روزنې لپاره یو ورکشاپ جوړ کړی. له مزار شریفه مجیب رحمان حبیب زای راپور راکوي.
د شمال خبریالانو د ټولنیز بنسټ مسؤلین وایي چې لا هم په دې سیمه کې د خبریالانو په وړاندې متعدد ستونزې موجود دي چې تر ډیره بیا د خبریالانو غیر مسلکي چلند د دې سبب شوی تر څو دوی ونشي کولای خبری سرچینو ته لاسرسی ولري او د ټولنې حقایق پرته له دې چې د کومې ډلې او یا هم کوم خاص کس منفعت پکې په نظر کې ونیسي نشر ته وسپاري. ګلاب شاه باور په شمال زون کې د خبریالانو د ټولنې مشر وایي چې د ژورنالیستیکي مهارتونو سره د خبریالانو نه بلدتیا او د هغوی غیر مسلکي چلند د دې سبب شوی چې خبریالان ونشي کولای حقایقو ته لاسرسی پیدا کړي. د باور په خبره چې په شمال کې د ټول خبریالانو د مسلکي ساتل لوړوالي لپاره مختلف برنامه په پام کې لري او په همدې منظور یې د جنگ او سولې انسټیټیوټ په مرسته سره د شمال زون 12 خبریالانو ته د ترینری روزنې په برخه کې ورکشاپ جوړ کړ. باور یې پاړه زیاته
کړ. شمه میدانی کې زیاتر چالش هایی کې پیلند خبرنگار از اون نگرانی داره.
تاسو په هغه کې چې زموږ ستونزه دا ده چې په شمال کې خبریالان بل خصوص په لورو پرتو ولایتونو کې لکه فاریاب او سرپل کې لا هم خبریالان له ستونزو سره مخ دي او دا ځکه چې دوی غیر مسلکي دي او د ښې تجربه خواندان نه دي. نو په دې برخه کې دوی ټول ته مختلف برنامه
خبرنگار زموږ شمال والو باندې
نوموړی وایي چې د خبریالانو د ظرفیت د لوړوالي په خاطر دا 12 کسان روزي او ترڅو وکولای شي چې د همدې ټولنې د روزل شویو مربیانو په وسیله د شمالزون په 500 نور ولایتونو کې هم دا ډول ورکشاپونه پر مخ بیوزي. روحلا حبیب د سمنګان ولایت یو خبریال چې هم د ورکشاپ کې ګډون درلود وویل چې له هم د دولتي ارګانونو لخوا د خبریالانو په وړاندې خندونه موجود دي خو تر ډیره بیا خبریالانو په خپل ځان لپاره ستونزې جوړوي دا ځکه چې سم چلن نه لري او نه پوهیږي چې څه ډول برخورد وکړي.
ندادن اطلاعات مسؤلین
یو دا چې د چارواکو لخوا خبریالانو ته معلومات په وخت سره نه ورکول کیږي او همدارنګه لاګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي چې د داړه او سیمینارونو جوړول کولای شي خپل اغیزمنتیا ولري او د مهارتونو سطح لوړ کړي او معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه هم په خپل خبر شوي راپور کې ویلي ول چې د خبریالانو په وړاندې عمده ستونزې د دوی په مقابل کې تاوتریخوالی دی چې نسبت تیر کال ته 15 سلنه لوړ شوی دی. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. پرون د لومړي ځل لپاره له کابل څخه سرحدي ولایت پکتیکا ته ملکی الوتنې پیل شوې. د پکتیکا سیمهیز چارواکي د دې ولایت په هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز پرمختګ کې دا کار مهم بولي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
په سوال ختی زون کې له خصوص وروسته په لومړي ځل د پکتیکا په مرکز خننه کې هم د نړیوالو ځواکونو د پخوانی پوځي اړې په هوایي ډګر کې چې اوس مهال افغان ځواکونو ته سپارل شوی د افق شرق په نوم یو خصوصي هوایي شرکت خپل الوتنې پیل کړي او تر دې وروسته به په اونۍ کې یو ځل خرنی او کابل ترمنځ پروازونه ولري. پکتیکا والی د یکشنبې ورځې ناوخته د ملکي الوتکو پروازونه یاد ولایت مهم وبلل او ویل چې پخوا خرنې ته په راتګ کې یو شمېر چارواکیو، مسافرو او سوداګرو ته ستونزې وې چې تر دې روس ته بعد اندېښنې بالکل له منځه ولاړې شي.
ملکی الوتنو لړۍ پیل کړه او لومړنی پرواز ترسره شو. اوس چې موږ د پکتیکا د ولایت د مرکز شرنی په هوایي ډګر کې ولاړ یو، دغه الوتنه د افق شرق د شرکت لخوا د الوتکې په واسطه ترسره شو. دا چې ملکی پروازونه پکتیکا ته پیل شول، دا به د پکتیکا په پرمختګ کې یو ښه ګام وي، یو ښه قدم به وي، ځکه د دولتي چارواکو لپاره او د ملي تجارو لپاره د پکتیکا د سودا
د پکتیکا یو تن قومي مشر هم نوموړي ولایت د پروازونو په پیلېدو خوښي څرګنده کړه.
دا ډېره لویه خوشحالي ده زموږ لپاره چې په پکتیکا کې کابل ته په تیاره کې مریض رسولای شو، په خپله تلای شو. ډېره ښه خبره ده. خدای دې ټول خوشاله کړي. په خوشحالي باندې دې خدای ده وطن ټول جوړ کړي. اتبه تجارتي خلک ارسه تیاره کې مسافر تلای شي، وری راولای شي.
افق شرق ملکي الوتکې چې په لومړني بهیر کې به مرکز خرنی ته الوتنې ولري، په یو ځل د 500 پر لیو د پورته کولو توان لري. خو تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې نور هوایي شرکتونه هم یاد ولایت ته د پروازونو لپاره تیاری څرګند کړي. د یادولو ده چې په پکتیکا کې د ایساف نوموړي لوی پوځي اډه نږدې درې میاشتې وړاندې افغان لوري ته وسپارل شوه چې هوایي ډګر یې 2 کیلومتره اوږده ځغاستنی کې لري چې د بهرنیانو لخوا په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې، چې له دې وروسته به په اونۍ کې یو ځل کابل خرنې ته ورنه الوتنې کېږي.
په کندوز ولایت کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څانګې لخوا په جوړه شوې غونډه کې د بچه بازۍ له ناوړه دود سره د مبارزې غوښتنه وشوه. د غونډې ګډونوالو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې جدي مبارزه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
بچه بازی چې د ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي، د کندوز اوسیدونکي عاملینو ته د سخت سزا غوښتونکي دي. دغه سرګندونې په هغه غونډه کې رابرسیره شوې چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له لوري په کندوز کې د دیني عالمانو، امنیتي او عدلي چارواکو، د مدني ټولنو استازیو او ګڼ شمېر خلکو په ګډون جوړه شوې وه. نجیب الله زدران ببرکزی د یاد کمیسون د ماشومانو د څانګې مسؤل په دې اړه وویل چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د استماعي غونډو په جوړولو سره یو تحقیقي سروې پیل کړې ده ترڅو د دغه ناوړه عمل د مخنیوي لارې چارې ولټوي.
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون یو مکلفیت داده چې په هر کال کې هغه موضوعات چې ډیر حساس وي او هغه موضوعات چې ورته پام نوي شوی او واقعا یو معضله وي، د هغې په اړه باندې یو ملي تحقیق یا اجتماعي غونډې جوړوي. دغه ملي تحقیق هدف داده چې په پایل کې د افغانستان حکومت ته خپل پیشنهادونه د دې پدیدې په اړه باندې ووایي.
همدارنګه د بشري حقونو خپلواک کمیسون کمشنر سرای سوبرنګ له بچبازی سره مبارزه یو اړتیا وبلله او ویل چې د خوښنۍ زیاده چې دغه پدیده په افغانستان کې له بل هر وخت څخه زیاته لیدل شوی چې بدې پایلې درلودلې. د دې په وینا چې د بشري حقونو کمیسون دې تاړ شو ترڅو د یوې سروې په ترڅ کې خلک د دې ناروا فعل په وړاندې مبارزې ته واڅوي. نوموړي وویل چې د بچبازی فعل له جنسي تیری څخه هم ناوړه عمل دی.
اگر به تجاوزات جنسی فقط یک نفر متاثر میشه و یا حقوقش به حقوقش تجاوز صورت میگیره، ولی در بچه بازی
په جنسی تیری باندې یو کس متاثر کیږي او یا یې حقوق د پښو لاندې کیږي، اما بچه بازی باندې د ماشوم روح او روان ضربه ویني او د انساني کرامت په وړاندې تیری کیږي. همدارس بلتن ګډونوال بیا دولت د قانون په نه تطبیقولو تورن کړه او ویل چې دولت مکلفیت لري ترڅو مجرمینو ته د قانون مطابق سزا ورکړي او هم د خپلو هغو ماشومانو چې بې سرپرسته دي د خوندیتوب په هڅه کې شي.
دې راستو دولت مکلفیت درته کوي قانون تطبیق وکړي و
خاطر بهبود وضعیت اطفال کار ما.
په دې اړه دولت مسؤلیت لري ترڅو قانون تطبیق کړي او د ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره باید ګټلي ګامونه اوچت کړي او هغه ماشومان چې بې سرپرسته دي هغوی ته د مناسب ځایونو په پام کې ونیسي. دې ته ورته ځینو نورو د افغانستان په جزا قانون کې د بچبازۍ لپاره د ټاکلي سزا نشتوالی یوه له هغه لاملونو څخه وبلله چې د ورځې په تېرېدو سره دغه کړغېړن فیلد زیاتېږي. دوی دا هم ویل چې باید په دې هکله دولت جدي تصمیم ونیسي ترڅو دغه ناوړه پدیده د تل لپاره له هېواد څخه ورکه شي. د یادولو وړ دی چې د بچبازۍ ترسره کولو پر مهال ډېرې وسله والې نښتې هم ترسره کېږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. په بلوچستان کې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د ګزن ناروغۍ ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. ټاکل شوی چې په دې ترڅ کې 2.2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکړل شي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل.
د بلوچستان په ټولو سیمو کې د جنوري له 6 تر 22 نیټې پورې د پولیو د ناروغۍ په ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی چې په ترڅ کې به 2.2 میلیونه ماشومانو ته د ګزڼې یا پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکول کیږي. د بلوچستان د روغتیا د وزارت سکرتر عبدالصبر کاکړ وایي خلکو ته د عامه پوهاوي په برکت د پولیو په ضد د واکسینیشن پر لپسې کمپاینونو مثبته نتیجه ورکړې، چې وایي په تیرو 15 میاشتو کې په ټول بلوچستان کې د پولیو د ناروغۍ کومه پیښه نه ده ثبت شوې. پروان کمپاین کې قریبا 900 روغتیایي ډلې ماشومانو ته د ګزن له ناروغۍ د ژغورنې په کار کې برخه اخلي. دوی به هم پر کورونو ګرځي او هم به د اورګاډو او مسافر بسونو پر تمځایونو او د لویو لارو پر سر ماشومانو ته د ګزن له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي ورکوي. د ځینو رپورټونو په اساس په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې دي، چې ویل کېږي وایروس له پاکستانه د ورستنو سویو کورنیو ماشومانو ور انتقال کړی دی. د پولیو د مخنیوي لپاره د ایالتي حکومت په سلاکار ډله کې شامل ډاکټر مسعود جوګیزای وایي اوس د افغانستان او پاکستان د پولیو پر سر هم ماشومانو ته له پولیو د ژغورنې څاڅکي ورکوي.
زموږ په فرنډشپ ګیټ باندې له دواړو خواځو د افغانستان لخوا هم او د پاکستان لخوا هم دواړه زموږ د پولیو چمان دي 15 چمان یو خولر دي 15 چمان یو خولر بولیار. دا په هر میاشت کې له 6000 خواخې ته 2000 ماشومان موږ ویکسینیټ کوو. دا ترانزیت پوینټس په روډو باندې ولیار دي او هلته په فرنډشپ ګیټ باندې هم ستا. نو دې ټایم په بلوچستان کې ټوټل تقریبا 24 ترانزیت پوائنٹس کار کی ایٹ اے ٹائم. دری سری اگر افغانستان پر بارڈر باندھی، یو دا نوشتی باندھی دی، یو دلتا دی پر دا فرینڈشپ گیٹ باندھی، یو ہا تا پر شیرانی باندھی، دا دری سرا پوائنٹس دی چکا ماشومان زی و رازی دا ویکسینیٹ کی.
د کوټې په سورجګنج بازار کې د مرکزی جامع جماعت امام مولانا انوار الحق حقانی وایي کوم دنیا عالمان چې خلک له دې راګرځوي چې خپلو ماشومانو ته له پولیو د ژغورنې څاڅکي ور نه کړي، هغوی هیڅ تحقیق نه وي کړی او په دې اړه بې ځایه شکونه ګمانونه کوي. مولانا انوار الحق وایي که خلک غواړي ماشومان یې شل او وچن نسي، د پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکي دي ورکړي.
لکه نورې ډېرې بیماریانې دي، د هغې هم دوایانو او ویکسین استعمالولو په وجه باندې د هغې روک تھام شوی دی، سدباب شوی دی. نو د دې پولیو قطرو بندوم بالکل فرق پر ہوتے دے اور ڈیری دنیا نہ ختم شی دی. پاکستان کی پخپلا ددی شرح چ دا اگر ڈیر کما پاتے شوی دا چ مزید عمر کا اٹھنا ونشی اور حکومت یا متعلقہ ادارے کوشش کی دا اللہ ذات نو امید دے چ دا پولیو خاتمہ چ دا غبوش
دا یادونی ور دے چ دا تیر 2013 میلادی کال دے دسمبر پر دیر شمن نیٹا دا کوٹی پ پشتون آباد سیمه کی دا پولیو پ زد دا ویکسینیشن دا ڈلی پر موٹر بمی برد وسو چ دا یوی ماشومی پ گڈون دریش جنا روختیا پالی پ کٹپسوی دا گوزن یا پولیو په ضد د څاڅکو ورکولو پر ډلو د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دا ځل په ټول بلوچستان کې پولیس، لویز عسکر او ملیشا سرتیری د دوی د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوي دي.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوڑون کے لینا شریفی
دنی میں نڑی ترنو اوریدن کو سلام پہ دی ہلے چھے روغ جوڑو خوشالو سیز لینا شریفی دیدی انہیں خبرونا پیلوام پہ دی خبرونه که با خدو تا دی ورزش دی گتو پال خبری وکلو. دا با همو رو چه خدی چنگ کولیشی پا کور که ورزش وکلی.
نو ما یو درستان بازی پڑی اخیسته او نور وسایل ما پا کور که جور کلی چه کولیشی مثلا پا قطعی که وڑو وڑو که ریگ خط آوا چه لرگه پا که کی دی کنا دا وزن دا پورتا کول خکتا کول دا پارا هم دست دا لاز دارکات دا پارا.
درنو اوریدونکو، ډاکټران وایي ورزش کول ټول انسانان په تیره خځې له ګڼو جسمي ناروغیو او رواني مړاویتوبه ساتي او د بدن په پیاوړي کېدو کې ډېره ونډه لري. ډاکټران وایي ګڼې ښځې د ورزش په ګټو نه پوهیږي او له دې امله له ګڼو رواني ناکراریو او جسمي دردونو چې دوی یې په کور کې د ورزش په مرسته درملنه کولی شي ځورېږي. سره له دې چې ډاکټران د ورزش په کولو ټینګار کوي، خو ګڼې افغانې میرمنې او نجونې یا د شرم له مخې او یا هم د بوختیا له امله ورزش نه کوي.
ما زمینه رفیع یم، متاسفانه زه خپله ورزش نه کوم. متاسفانه چې زما مسؤلیتونه بیرون ډېر دي، نشم کولی چې ورزش وکړم.
خو ګڼې ښځې بیا د ورزش په اهمیت پوه شوي. د کابل اوسیدونکې راشده وایي کله یې چې ورزش نه کوه روغتیایي حالت یې ډېر خراب و. هره اونۍ به ډاکټر ته تله، دوا به هم ګټه نه کوله، خو وروسته له دې چې ورزش یې پیل کړ وزن یې کم شو او روغتیا یې هم ښه شوه.
زما حالا 15 کالا سپورتو که زما یو سلشل کلو وزنو زوز 15 او یا کلو کهما زنو را غوارم چه نور کامو شم او یا کلو کیوسم. دا چه ده سپورت اصابو تا فایده لری. اول خپل اومر دیر زما زلط تنگی ده لکور که ناسل ما هر افته که زیاف زی داکتر تا تللم مگا میز دوا فایده نکال چورت میواهد سنگوشی پا خود دوڑی ممدش پیدا خوارا نخوارن. اوز چه شکر سپورت کم شکر فضل خدا دا چه نه داکتر تا زم چه کریده شم کم زن تا خوالا ور کم او مایات خورم جوڑ تیارا ایوان دیر گتا را تا کرده سو خوشحاله سپورت نه.
د کندهار اوسیدون کې نرگس چې له څلورو کلو راهیسې ورزش کوي وایي چې لومړی ورزش له سپکو او ساده حرکتونو پیل کړ او اوس یې حرکتونه هم زیات کړي او وخت هم. نرگس وایي چې ورزش کول نه یوازې د ښځو روغتیا ساتي بلکې ښکلا یې هم ساتي.
ورزش کوو څلور کاله کېږي، بیا ډېر مو اندام ښه ساتلی دي او ډېر مو اعصاب ښه ساتلی دي، ډېر مو پوست ښه ساتلی دي، خو ډېره فایده وجود کوي. یو رقم فشار به مې لوړی دي یا به یو رقم ډېر ښکته کېدي چې ما ورزش شروع کړي از ما فشار سره برکسو. بخیز فشار نه لرم کدی 50 کاله نشه زه هم میام فشار به شو برکسو. ولا خیز خواندم خو هیڅ ما غوښنه دي بالا سیوی کمی سیوی دی او کیلو می وزن می کم سوی دی ما هیڅ تغسه به نیم چاغه سوی نیم بد کا ور سوی نیم بدن دم سوی نیم هیڅ د سیمی د جش به وجود ساتلی دی جول دو رشتان می ټول سیر ساتلی دی خپل ذات رو شم نوم شو اصلی بم درته وایم نو بیا شو زه سترالو درخلا شو سخور.
د سردار محمد داوود خان روختون د اورتوپیدی برخه متخصص اسماعیل وردګوی ورزش کولو ته عمر نه دی ټاکل شوی. خځې په هر عمر کې چې وی کولای شي ورزش وکړي. خاغلی وردګ ورزش کول د رواني ناکراریو د مخنیوي ترڅنګ د هډوکو او مفصلونو د تقویې لپاره هم ګټور ګڼي.
په هډوکو باندې مثبت اثر لري، په عضلاتو مثبت اثر لري، هغه رنج د حرکاتو نورمال ساتلی شي، زر نه سولیږي مفاصل او هغه تکلیفونه چې پس د څلوېښت کلنۍ د ښځو خصوصا پس د دې چې دوره نفاس شروع کیږي او ضعیفي د هډوکو عمومي په وجود کې راځي د هغې نه ډېر تر ډېر حده مخنیوی کوي، دا د هډوکي د قوت او مقاومت ساتلی شي.
په افغانستان کې چې اکثره ښځې له کوره به هر کار نشي کوی او د دودیزو بندیزونو او یا هم د ورزش ځایونو د نشتوالي له امله له کوره به هر ورزش نشي کولی، نو دوی څنګه کولی شي چې په کور کې ورزش وکړي او له ګټو یې برخمنې شي؟ سپوږمۍ هغه میرمن ده چې له څو کلونو راهیسې په کور کې ورزش کوي. دا په کور کې د خپلو ورزشي تمرینونو او تجربو یادونه کوي.
ورزش خو فعلا کوم، اول مې نه کو چون زه د کور د کارونو نه بېکارېدم. ما ته بیخي د ملا درد پیدا شو، یعنې زه ډېره په تکلیف وم. بیا چې زه ډاکټر ته لاړم ما ته ویل چې ستا یوازینی تداوي ورزش دی چې ته باید ورزش وکړې. بیا زه تقریبا درې څلور میاشتې لاړم کلب ته، متاسفانه هغه کلب د هغې ځینه کډه وکړه لرې شو، ما نه شو کولی چې هلته لاړم. لاړ شم. بیا هغه تمرینات چې ما د استاد نه زده کړی وو هغه زه اوس په کور کې کوم. مثلا زه چې سهار پاڅېږم مونځ چې وکړم د مونځ نه وروسته زه 15 دقیقې جای په جای یعنی دا ویش کوم چې زما وجود ګرم شي. بیا د هغې نه لاس یا 15 لاس کرت د لاس حرکت، هغې نه وروسته د ملا حرکت، د غاړې حرکت، دا مې چې پوره کړه مثلا د خېټې حرکت. هغه خلک چې غواړي چې خېټې مثلا چې اهمیت یې ډېرې اوبه کې 1.5 کرت دي په څملاستو څملي ښکته او پورته دي شي خپل پخو تدبیر ته چې څملي خپل پخو ورته د سر راپورته کوي یعنې په مرور د زمان سره د دوی دغه د ناس پړسو کینی. او د هغې نه وروسته یعنی 100 دفعې زه رسپان بازي کوم. همداسې ټول حرکات مو چې چې استاد ښودلی هماغسې زم کوم. اوس په وجود دی چې زه خپل د کور کارونه کوم، دفتر ته مرځم، خپل ورزش ته ما 1 ساعت ایستلی د 15 نه تر 6 پورې نو عادي هماغه زما دردونه اوس کم دي خوشبختانه.
ګڼې ښځې د ورزشي وسایلو نه درلودل بهانه کوي، وایي چې پرته له وسایلو ورزش نشي کولای. خو سپوږمۍ وایي چې که څوک وغواړي بېله ورزشي عصري وسایلو هم کولای شي ورزش وکړي.
زه خو وسایل نه لرم ځکه چې یو دفعه ما یو د دویش ماشین بیک چې ډېر غټه مو برقي و د هغې قیمت 20 روپۍ و. نو چون زما اقتصاد تقاضا نه کوله چې زه هغه واخلم نو ما یو د رسپان بازۍ پړې اخیستې او نور وسایل مثلا دي ما په کور کې جوړ کړي چې کولای شي مثلا په قطۍ کې وړو وړو کې ریګه خټه واچوي لرګی پکې کیږدي که نه د وزن د پورته کولو ښکته کولو دپاره همداسې د لاس د حرکاتو دپاره.
اکثر ښځې هغه وخت چې ډاکټر د ورزش کولو ورته ووایي یا دا چې وزن یې زیات شي بیا ورزش ته مخه کوي. خو د ورزش کارپوهانو ورزش کول ټولو انسانانو ته ګټور ګڼي. د افغان خویندو د ورزشي کلب مشره فرشته فرح وایي ورزش کول په تېره هغو ښځو ته چې فزیکي فعالیتونه یې کم دي ډېر ضروري دی. نوموړي د ورزش د ګټو د یادولو تر څنګ د ورزش د وخت او په دې اړه چې آیا امیدوارې ښځې ورزش کولی شي که نه معلومات راکوي.
ورزش د ښځو لپاره ضروري ده، هغه ښځې چې په کور کې دي، هغه ښځې چې امیدواره دي او هغه نجونې چې بهر په کارونو بوخت دي. نو د ما لارښوونه د دې لپاره دا ده چې ورزش وکړي تر څو صحت ولري. یوه ګټه د ورزش دا ده چې ډېرې ښځې فشار د وینې لري، غوړ د وینې لري، دردونه لري، د ملا دردونه لري، د غړو دردونه لري. که دوی ورزش وکړي دغه همراز نه به د دوی لپاره جلوګیري وسي.
یوه ښځه تاسو په نظر باید ورځ څومره څو ساعت ورزش وکړي؟
اصلا ورزش فرق کوي، یو ساعت هم کېږي، یو نیم ساعت هم کېږي، له دې نه ډېر هم کېږي. مګر د انسان دپاره په روزمره ډول د نارینه او د ښځې دپاره نیم ساعت ورزش حتمي او حتمي ده او که نسي کولی حداقل 15 دقیقې باید ورزش وکړي.
په افغانستان کې زیاتره ښځې په کور کې دي، دوی وسایلو کلبونو دې ته لاسرسی نه لري. دغه ښځې له کومو حرکتونو او له کومو وسایلو استفاده کولی شي چې ورزش وکړي؟
دا ضروري نه ده چې انسان امکانات ولري د باندې لاړ شي ورزش وکړي یا یو کلب ته لاړ شي یا بل ځای ته لاړ شي. هغه دوی کولی شي په خپل کور کې ورزش وکړي، تا د خپل د ناستې په کوټه کې دوی کولی شي ورزش وکړي. هغه ښځې چې فرزند په کلیو کې ژوند کوي دي هغوی روغتیا نسبتا د ښاري ښځو ته ښه ده ځکه چې هغوی ډېر فزیکي حرکات لري. د هغوی دپاره د ما وینا دا ده چې دوی همیشه په خپلو باغونو کې، په خپلو پټیو کې، په خپلو اویلیو کې باید گشت و گذار وکړي یا پیاده روي وکړي یا ځغاسته وکړي. او که چېرې دا امکانات هم نه و په خپل هغه ماحول کې کولی شي چې ځای په ځای منډه سي ورته وایي دوی خپل حرکات ته دوام ورکړي تر څو خپل صحت ته متوجه اوسي.
آیا ورزش کول حامله ښځو ته زیان نه رسوي؟
هیڅ وخت ورزش کول حامله ښځو ته زیان نه رسوي. زه نه وایم چې مثلا یو امیدواره ښځه جمپ وهي، زه نه وایم چې یو امیدواره ښځه باید رزمي سپورت وکړي. یو امیدواره ښځه ډېر په کراره کولی شي چې پیاده روي وکړي، ډېر په کراره کولی شي چې د یو چوکۍ نه لاس کلک ونیسي، یو خپله پښه کته کې پورته کړي، ډېر په کراره هغه کولی شي چې مثلا په شا څملي او لاسونه څنګ ته کېږدي، ډېر په کراره خپل پښې جګې کړي کته کې. یا نو ډېر اسانه خبره دا ده چې دوی تلاش وکړي چې ورزشي خپرونې د تلویزیون د طریقه دوی وګوري. انشاءالله د دوی لپاره به هېڅ مشکل نه وي.
ځینې ښځې وایي چې موږ 3 ورځې په کور کې کار کوو نو دغه ورزش ته موږ ضرورت نه لرو چې نور ورزش وکړو. تاسو څه وایي، آیا دغه منډې تللې چې د ورځې ښځې وهي آیا په ورزش کې شمېرل کېږي؟
نه، زه فکر نه کوم ځکه چې هغه ژوند د داسې ځان ته جوړ کړی چې همیشه تلاش کوي چې کار بېرته پاتې نه سي. د رواني لحاظه دوی ارامه نه وي. که دوی د ځان دپاره د ورځې 15 دقیقې هم وګڼي چې د خپل ځان دپاره ژوند وکړي، نو باید 15 دقیقې د په ارام فکر سپورت وکړي، فقط ځان ته متوجه، خپل سپورت ته متوجه.
اورتوپیدی ډاکټر اسماعیل وردګوی هغه کسان چې ورزش کوي د ورزش په وخت باید خپل روغتیایي حالت په نظر کې ونیسي، کنه د ګټې په ځای به تاوان زیات وي.
ساشه د زنګانو تکلیف وي، هغه کولای شي چې ځای په ځای سپورت وکړي، مثال بایسکلک نه استفاده وکړي، پښې کته پورته کړي. دا ورزش کده د چا چې زنګانو نه درد کوي او که وګرځي یا په تسمه باندې منډې وکړي، دا د زنګانو درد پر علاوه چې نه ښه کوي ډېر نور تکلیفونه ورته پېښوي. د چا چې ملا درد کوي، هغه د ملا د عضلاتو د تقوی سپورتونه وکړي، لکه داسې چې په ځمکه پر مخې استراحت وي، لاس پښې جګ کړي او یا اوبازي. دا سپورتونه د ملا دپاره ښه دي. مثلا د غاړې تکلیف کوي، دا آزاد حرکات داغه توصیه کیږي، دورانی حرکات کته پورته. وزن کمولو دپاره نو که زنګنونه یې درد نه کوي منډه ورته ښه ده، او که سنې جګ وي بیا ورته منډه ښه نه ده. هغه سپورتونه چې ځای په ځای کیږي، مثلا په استراحت کې پراته وي، کینی بیرته استراحت شي، کینی جګ شي، دغه سپورت ورته ښه ده. همچنان غذا بیا ډېر رول لري نسبت سپورت ته. هغه غذا چې انرژي تولیدوي د هغې نه پرهیز وکړي، هغه ورته ښه. سپورت چې هغه سپورت وشي چې مفصل ونه ځوروي، هغه ښه کار ده. مثلا تقویه د عضلات وي، مفاصل توازی ده چې حرکت ونه کړي، هغوی ته شخوالی، پړسوب، دردونه پیدا کیږي، خصوصا څوک چې تکلیف ولري. په همدې خاطر سپورت یو لازمي شی ده، خو بهتره به دا وي څوک چې تکلیف یې ډېر وي یا ډاکټر یا فیزیوتراپیست ته مراجعه وکړي، که هر قسمت د بدن خپل خاص سپورت غواړي. معمولا د آزاد اطمینان نقص نه لري سهار دخوا.
ترنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. که خپرونې ته لیکونه راستوئ نو زموږ د پوسټ شمیرې دا دي: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په جلال آباد کې 4. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. ښاد او آباد دی وی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com